دا مشال ریډیو دا دلته په پراخه د سهار 15 په پیښور کې د سهار 9 بجې شوی نن د اتوار د 2018 کال د جنوري د میاشتې دریمه نیټه ده. د نن ورځې د 9 ساعته خبرونه پیل ز اسرائیل مومن د ونیسا اجمل په سلام پښتونخوا خبرونه کوي چې پکې تاسو خبرونه اوري او همدارز ل خپل خبريالانو سره به خبرې کوو او ریپورتونه اهم لرو او یو څو سندري به اهم در خبرو خو لومړی ورزو انیسا اجمل ته چې تاسو له سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د سبې له خاورې تیرېدو ته پرې نږدي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور رخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. او د هندوستان په پټانکوټ ایربیس د ترهګرو خلاف په کاروایۍ کې څلور وسلوال وژل شوي دي. اوستا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې له خاورې تیرېدو ته پرې نږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزی حکومت د کاشر گوادر لارې په حق له د خیبر پختونخوا بلوچستان ولسته دوکه ورکوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅه کوي. هغه زیاته کړه
ما وړاندې هم ویلي دي چې لارې ډېرې دي، موږ به خپل حق اخلو. کچري زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلک وایي چې موږ به خپل حق اخلو خو زه وایم چې کوم شي زموږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي.
دا پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو مشرانو د دې وروستۍ غونډې په اړه لارسنو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د سولې سیمه ییزې او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کېدونکي راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. هغه زیاته کړه
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روجوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
یاد دی وی چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف تیرونه کابل ته دوره وکړه ولته د سولې په اړه د وروستۍ خبرې پیل کړې. د راحیل شریف د دې دورې نه پس ته کابل د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان کړ. د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې پرادلونکي اونۍ کې دننه د فاټا د اصلاحاتو کمیټې خلاف عدالت ته ورسي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په هکله د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز مومن پرون مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعظم لخوا د فاټا د راتلونکي په اړه کمیټې هیڅ حیثیت نه لري او د یوې سیمې د راتلونکي په اړه چې کله یو بل وړاندې کړل شي نو باید چې په هغې د خلکو رایه واخیستل شي. د هند په پټانکوټ ایربیس د وسلوالو خلاف په کاروایۍ کې څلور وسلوال او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال نن وویل د خالی پر سهار وختي درې بجې شوې حملې وروسته ځینې هندي حکومتي چارواکو ویلي وو چې ترهګر د پولې بلې غاړې نه راغلي وو. د دوی پاکستان ته ټلیفونونه هم کړي وو خو بل طرف ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل یو بیان کې د چا نوم نه دی اغوستی وایي چې دا حمله د امن دښمنانو کړې ده. پاکستان په هندي ایربیس د شوې حملې غندنه کړې او دې کې د مړو شوو کورنو او ژوبلو سره د حکومت او د پاکستان اولس لاړخه غمرازي شریکه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کانی وشتي او ورته اور لګولې ده. د احتجاجونو لاغرست کیږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ سلبیختو قیدیانو ته پانسیانی ورکړي. د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلې، بلخوا د ایران د انقلاب سخت دریځ ساتونکو ژمنه کړې ده چې د دې پانسی به د سنی شاهي کورنۍ په مشرۍ د سعودي حکومت نه سخت تا بدلا واخلی. دل نمر د پانسی پلړ کې د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازي هم را بللی وو. بلخوا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی دي چې امریکا دل نمر د پانسی پړه اندېښنې لري چې د حالات فرقایي تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نور هم زیاتول شي. بل لور ته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا موغرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر په پانسه سخت نیوکی کړی دی. میرمن موغرینی ویل په ځانګړې توګه د نمر پیخه د بیان د ازادۍ او د ولسی او سیاسي حقوقو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاته کړه د حقوقو ته خای په ټولو حالاتو رتراګریست مبارزه په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. اور رستے خبردار چې د سومالیا پولیس وای پرن په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنت برید کړي چې پکې لګته لګا درې کسان وجل شوي دي. پولیس وای د مغادیشو په مرکز کې د ویلج ریسټورنت ته داخلي دورستو ځان وجون کې بریدګر لزان پورې تړلی بارودی مواد او چول. ویلج ریسټورنت چې سلور زله په نخښه شوي دي د حکومتي چارواکو ځای خبريالانو تاجرانو او دغه سي د نورو خلکو لپاره مشهور دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه ته او غوګستې چې پکې ځنې مهم رپورټونه دادي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای قربانې پښتانه ورکوي او اقتصادي لارې له نورو سیمو تیریږي.
دا وطن چې په وینو وینو سور دی نو دا دومره قرباني به ورکو او د کارګر ګوادر هغه مرسوبا چې کم به زموږ مستقبل بدلوي د پاګه کې ډېره تخریب شو.
پاکستان د هندوستان په پټانکوټ کې د ترګرې برید غندلې دي. د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف به عدالت ته ځي چې د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په حق لا د وړاندیزونو لپاره ټاکل شوې ده.
ځان پاکستان یې کول غواړم ماته د انسان غوندې د بنیادي حقوق راکول شي. دې معنی د کمیټې د جوړولو څوک جوړیږي؟
د افغانستان د سولې شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم برخه واخلي.
تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکرات او مشورات کې د غوي اتحاد او یووالی د افغانستان په سیاسي رو جوړ کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي.
او د سعودي عرب لخوا د یو شیا عالم یادامولو په سیاسي مو کې یو لړ لاریونونه او غوسې را پارولې دي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال لري سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې 13 ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د کاشګر غوادر اقتصادي لارا له خبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا یو غونډه وشوه چې پکې د سلګونو په شمیره کې د بلوچستان او خبر پښتونخوا اول سعودي سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړ. د غونډي مشر ملما د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې مقول چې خبر پښتونخوا د اقتصادي راهداري سره تړلې سانتیاوی یعنی ګیس پایپ لاین، ریلوی ټریک، اپټیک فایبر او نور سانتیاوی ورنکړي شي نو دې با د راهداري د صوبې لخوا تیر دوتا پرینګدي. یادی وی چې مرکزی حکومت په وار وار ویل دي چې دغه اکنامیک کوریډور ګټه با ټولو صوبو ته رسیږي. تفصیل له پیښور د ځلانو سبزی په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان او چین اقتصادي رهداري لارا او غي سره تړلې نورې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په خبر کې تابعیا شوی غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قامی وطن پټه سکندر شیرپاو د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو وزیر اعلی پرویز خټک غونډه ته وینا کې ویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او سیاسی خلق یې په دوکا کې اچولی دي خود دوی حکومت با د خپل حق لپاره تر اخیری حدا جنگ کوي
میں نے پہلے کہا کہ راستے بہت ہیں ہم اپنا حق لے لیں گے کوئی مسئلہ نہیں میں اگر اکیلا بھی ہوں انشاءاللہ میں حق آپ کو لے کر دوں گا
ما وړاندې هم ویل دي چې لارې ډېرې دي مونږ با خپل حق اخلو کچری زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم خلق وای چې مونږ خپل حق اخلو خو زه وایم چې کم شي زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي کدا سڑک یا اقتصادی رہداری زمونگ لسوبے تیری گی اور مونگ تپکے سنرا کوی نو دا لدی صوبے تیرے دو تن پریک دو پا بل اغاڑ دی بوزی
اس صوبے سے سونی گزر رہے ہیں کئی اور سے لے جائیں
د خیبر پختونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لاری لپاره د پارلیمانی کمیټې مشر اسد قیصر اویل چې د روستو پاتو سیمو پر مختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع خشي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولستا ورکي
هم سر دوه خبره کو چې زمون د هارا دا د وار انټل په وجه باندې تباہ برباشو زمون انډستری تباشو زمون سوشل لائف دې سره بالکل چینج شو پورنې پختون در په تر خو په سر شو اقتصادي دې سره مونږه په تاریخ کې دومره روخ راشي چې په دې وار انټل په وجه باندې سره خراب شو او دا غیر نه باوجود تر کې اتا چې کومه ډیولپ علاقه دا ډیولپ کیږي نو دا هیڅ ټوک نه جوړیږي
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې ویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده ځکه چې دغه سړک د 2001 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زور یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي
دا وطن چې اوس 50% او به لري 3% وطن ملایږي دا وطن چې د پاکستان جی ڈی پی ته 2% ورکړي نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب د ټول نه پر د ټول نه بې روزګار ولې دي دا وطن چې په وینو وینو سور دی تر کوم شاه چې شپته زره شهیدان کړي د جګړتي دي نو 250,000 په دې کې پښتانه دي نو دا دومره قرباني به ورکړو او د کارګر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي ما له به امر راکړي زموږ غریبي به ختمي نو په هغه کې بیا راته خراب شي
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف قامی وطن پارټي عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 بجو
د سندرو امیل
په 4 بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي زو اسلام آباد ته پاکستان د هندوستان په پټانکوټ کې د ترګری پرونی حمله غندلې او پیښه کې د مړو شو کورنۍ او جوبلو سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې زو اسلام آباد ته ل خپل خبریال ریاض موسی خیل سره پر دې نورې خبرې کوو ریاض ستړي مشي او څه معلومات لري د پاکستان چارواکو نور څه څرګندونه کړې
جی اسرار ډیره مننه دغه چې کومه د خالی پور سحر وختي کومه د هندستان په پټانکوټ سیمه کې په ایر بیس باندې حمله شوې و نو په دغه حواله سره مختلف خبرې مخې ته راځي د ټولو اول خو لویش مر خلک دا نظر لري چې کوم د پاکستان او د هندستان ترمنځ تعلقات ډیر ستو کې په خکې دوه راغلي نو دا دغه تعلقات د خرابولو یو کوشش دی بل طرف ته ځنې هندي حکومتي چارواکو د هندستان بیا دا خبره هم کړې ده چې ګنې د خلکو د پاکستان سره دی رابطه وی یا د پاکستان یو 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 کلدم تنظیم د جهغی د دې مرسته کوله او د غرنګ ټلیفون رابطه هم شوې دي نو خو بل طرف ته بیا د هندستان وزیر اعظم په خپل د دې خبرو یو قسم له تردید کړی دی هغه د چانوم نه دی غسته او وی چې دا حمله د امن دښمنانو کړی دا هغه خلکو کړی د کم د هندستان ترکی نشیلې دی او نشي زغملې او بل دا چې پاکستان زمونږ غونډي ملک ته مونږ غوړو چې دا غسره خت تعلقات ولرو هم د غرنګ چې بیا کم د پاکستان خارجه دفتر نو هغه هم د دغه حمله غندنه کړي دا په دې کې کم خلک مشوي دا غي د کورونو سره او چې کم جوبل دي نو دا هغه جوبل سره خواخوږي ښکارا کړي دا او د هغه د زر تر زره د بهاله او بیا په خپل خپل د اوریدو دوای کړي دا دغه رنګ پاکستان خارجه دفتر دا هم وي په خپل خبر پانه کې چې پاکستان به د هندستان او د ټولو غونډي ملکونو سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف چې کم مبارزه د حق بجاري ساتي او د دې منطقې نه به ترهګري ختمي. خو بیا کم چې هندستان میډیا دا یا مطبوعات دي نو هغې دا خبره هم کوي چې بعضې داسې شکونه را څرګندېږي چې ګنې حمله د سهار په درې بجې باندې کېږي نو د ماښام نه بیا دوکانونه او بازارونه او سړکونه ولې بندېږي. نو دغه ځینې سوالونه دي چې هغه هم په دغه حملې په اړه باندې راپورته شوي دي. جی
ډېره زیات مننه ستاسو نه ریاض موسی خیل د مشالرو خبریالو. تاسو ته معلومات درکول اوریدونکو زه تاسو ته چې ټاکل شوی چې په روانه میاشت کې به د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه هم کیدونکې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې دننه د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په حق لا د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټي چې مشري د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځنو قبایلي سیمو ته ورغلي او په راتلونکي کې هم د تلو پلان لري. خو د فاټا لایرز فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصله ورته د منلو وړ نه ده. په اړه تفصیل زموږ همکار ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې درکوي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وايي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلی سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
حیثیت بدی وجہ مند نشتے بل بدی بنیاد باندھی ہوئی چھ ہندوستان پاکستان ایک اول گواڑ ماتے دے انسان ہوں کی بنیادی حقوق رکھنے سے مجھے کہ یہ بل دے دفاع پیش پیشی نو سیدھا سادا پتہ بل باندھے ووٹنگ پکار دے چھ پارلیمان دے سوشی اور دا فاٹا ٹول اختیارات دا پریزیڈنٹ سر دی دے مانے دا کمیٹے دا جوڑا ولو سو تک جوڑی گی اور بل طرف تا دا دے ریاست پیزا اہم منسٹران تو اگر آجی باغی ہون تب کسی مومن تم تلے بری دفاع اس حالات صحیح دی او زیو د خلکو نه تپوس کوي چې یو غلط ریزلت راشي او د فاټا د سټیټس هم داسې پاتې شي نو موږ په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړی دي. خو موږ اوس روان یو ان شاء الله موږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د دې کمیټې چې کوم ریزلت راځي هغه بالکل سره قابل قبول دی نه.
دا چې آیا د قانون له پلوه په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کېدی شي که څنګه؟ د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاټا متعلق فیصله کیږي او د فاټا نه با خبر خل پکې نه وي دا د رول اف پروپرایټي لاندې نه مني. اکل قانون خو هر هغه شی مني چې ریزنیبل وي. دا ریزنیبل نه ده کمیټي او دا د پروپرایټي د اصولو مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته فاټا کې نور ډېر تعلیمي افسر خل پکې شته نو به هغه پکې ولې کېنه نه.
د فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیره د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي. دغه کمیټه په دې وروستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلی سیمو ته هم د تللو پلان لري. د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلی سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي.
کمیټه دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا مشران او اولس لسیمې د اف سی آر ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې لفاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د څېړنو او امنیت په اړه د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس وایي تیر کال هم پاکستان له کورنیو امنیتي مسلو سره مخ شو، خو د 2014 کال پرتله په دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې 40% کمې وي، چې یوه مهمه او مثبته خبره ده. بلخوا ځینې کارپوهان وایي که څه هم په پاکستان کې د کامی اکشن پلان او د ضربیزب عملیاتو له وجې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي، خو اوس هم په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي. په اړه تفصیل زموږ د همکار انیس اجمل په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 40% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ، د وسلوالو بریدونو، هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمېره 2012 وه. د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د کمی اکشن پلان یو برخه ده، خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري.
مونو باندې چغې دا کم پیسې کوي راکولې په دلته چندا باندې یا دا کی فاندنګ د بهر نه کیږي یا د دنن نه کیږي، ترې باندې څه داسې ګوې د شخص نه لشي وي چې هغه ته یو فیصله کون نقصان هغه په ورسې دا چې کم دن مونږ دي. نو د دې په وجه باندې چې کله حالات واپس مونږه اومغه ساته تطیش خو راخت مونږه سفر کړی دي، او تمره نه ده کړی چې دا واپس کړي.
د سی آر ایس ایس تر راپور له مخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو، چې تیر کال 1912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډیره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور له مخې دغه سی بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډیره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی، او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3101 کمی شوي دي. سیړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د ناملي کې دوله بجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجود دي.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د ترهګرۍ پیښو کې خو کمی ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په جرنالستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو دوران نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغې د طرفه اوس هم د خلکو پسې بلاکي شته.
د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د 2014 کال پرتله تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 35% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعاګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې تر کامی اکشن پلان لاندې په منظم ډول روایانی دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غوډه نتیجه دا ده چې دا تاسو ګورئ یو خدا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات شو، په مډل ایسټ کې چې کوم په سیریا کې کوم حالات چاند د ګرځای شو، په نیمه نیمه یو خلک راځي چې د ورته خپل د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. زموږ دا خیال دی چې غزه زیاته چې کوم ترهګرو کغه علاقایي او کغه منطقوي او کغه نړیوال نه ټول تقریبا مثال ته جمع شوي یو خو غټه وجه ده. دې موجوده چې په افغانستان کې زیات خلک تر حقګر کې دلګلی باید جمع شوي، او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورې چې هلته کې د داعش او طالبانو چې کوم اکټیویټي د نړۍ کې ډېر زیاتې راغلي.
د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي.
راغلی دی. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلی ده.
د انیس اجمل لمو رپورټ اورېدو. افغانستان ته د افغانستان د سولې شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري. بلخوا کارپوهان پر دې عقیده دي چې د طالبانو لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتووالی نیسي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې چې باندې یوه اونۍ وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون سرور خیزه او غونډه جوړ شي. نور تفصیل له کابل نه جساپی راکوي.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له وادر څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چی هغه پایدمندي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی وو او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان او وزیر د پښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې واز د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي. د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجودي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگتن او پیکینګ لارې پر پاکستان فشار راولي سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
د ناجی سپی رپورت موریدو د برښنا امیل پواز دا یو سندرو.
جوڑ کا بخوب کے توری کے دے مالی دلے
پدون کو سلام پختون خو خبرونه ته غوګستې نه نیمه بجې شوی لنی سجمله د خبرونو لنډی زورو
د خبر پختونخوا سیاسي مشرانوایي کې خبر پختونخوا ته د کاشر غوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تیرې دوتا پرې نګدي پرین په خبر کې د پختونخوا ولسی تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یو غونډه وشوه چې پکې د خبر پختونخوا بلوچستان سیاسي مشرانو او یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته ویل چې د سولې سیمه ایزې نړیوالې هلې سلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکې راتلونکې څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي په راتلونکې اونۍ کې دننه د جوړ کړل شوي هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په حق له وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. دا خبره د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومن پرون مشال ریډیو ته وکړه. د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کې نیوشتي او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو لاغرست کیږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ سلويختو قیدیانو ته پانسیانی ورکړي. بلخوا د اروپای اتحادی د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا موغرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسه سختې نیوکې کړې دي. او د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې په کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي.
خبرونه مولا مشال دی وردل چې نساء جملوندې کول په دیني مای کې د سعودي عرب لخوا د یو شیا عالم د یو شیا مولا د مولو په سیاسي مو کې یو لړونه او غوسه را پرولې پر دې هم تاسو ته رپورت لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنه ورسپان په خپل ادارو کې سره غستی احمد الله دغوش.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال به د ترهګرۍ د خاتمې کال وي او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دي د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیانې ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسکر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور د آرمی پبلک سکول پیخ څخه ورستو د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلارې جوړ کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لاره کاروایانې روانې دي. خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګرۍ ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوز او اولس ترمنځ مثالی یووالی موجود وي او دغه یو والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمه لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو ان شاء الله 2014 کال بعد ترهګرۍ اخري کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړی ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوې ده. ورسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازه یې د دینه لګېدی شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کومه چې صحیح لار نه ده. ورسپانه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروسته حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې باید تاجرانو ایوې مخصوصي طبقې ته فائده رسي. خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداري سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي. نو حکومت لا پکار دی چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
اذن کډان رسپانه لیکي بایچې د قبایلی سیمو په بیا آبادکاریو نظام جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشري او پوسټ دویم رول ورکړ شي. بلخ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل پانل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په دې هیواد کې بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده چې دارنګ په جمهوری حکومت او انتخاباتي ادارو د ولس باور پر ځای شي. د دواړو مقالو لنډیز په دې ریپورت کې ورو د ایران ورسپانې په اداریا کې راغلی دی د پاکستانی فوز لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضربې عذاب عملیات ډېر زر سر ته ورسوي او خپل ټوله توجه د کډوالو بهالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او پوځ ته دویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلون کې اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنې دي تر څو چې پوز او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرې پر ضد مبارزه کول وي او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې هم دوا مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکی مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل وبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا ردی خبرې پخلی کړي چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمہواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دا رنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په آخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دا رنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر باقر النمر ادامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسی راپارولې دي. ایران د سعودي عرب د غغام په کلکه غندلې دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی وو خو پلویان وایي چې د پتاو تریخوالي کې لاس نه درلود. د نوموړي له نیونې وروسته د سعودي اقلیت شیا ټولنو لخوا یو لړ لاریونونه شوي دي خو د سعودي عرب د عدلیې وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسی مخه انکار کړی دی. دغه خبر په خبرېدو سره په سیمه کې ایران سخت غبرګون ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلې دی سعودي بعد دغه اعدام لویا بیا ورکړي. بلخوا سعودي چارواکو ردی هیواد د شیاګانو پر ضد بغض ردوي او ایران امنیو ته په لمن وهلو تورنوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فیډریکا موغیرنی اهم په سعودي عرب کې دغه مشهور شیا مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. دغه شپږ 50 کلن مولا د هغو 40 کسانو په ډله کې دی چې د ترګرۍ د جرمونو په تړاو پرون په دار وځړول شو. میرمن مغیر نیویل په ځانګړې توګه د نمر النمر
قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقوقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. بلخ ایران په سعودي عرب د ترګري د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بنو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرونو ویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سغدریزو سنیانو ملاتړ کوي، خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. ان مر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهی حکومت پر ضد پیل کړی. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یو برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړی وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهی دولت دوی څنډې ته کړی دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول او وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول. اردوونکو دغه رپورٹ مو واورېدو. سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستې. نو راځي چې د هارون بادشاه په غږ کې د خوندور سندرو اورو. مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستې. اوریدونکو ډان ورسپانی په پاکستان کې د ترګری غواخت کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي په هیواد کې دننه په دروستیو کې د وسلوالو ډلو په اړه راپورونه د اندېښنې اول دي. د ورسپانې په خبره د ترګری ځنې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې ورسره تعلیم یافته ځوانان تړلي وي. همداراز په دې لړ کې سخت ګامونه پورته کولو ته اړتیا ده. تفصیل لملیحه امیرزاده ورو.
ډان ورسپانه لیکي په مردان کې په تیرو ورځو کې ځانمرګي برید کوي. یو طرف ته په هیواد کې موجود د ترهګرۍ د ګواښ یادګیرنه کوي، نو بل طرف ته د ملک له نورو برخو خبرونه هم د اندېښنې وړ دي. روانه اونۍ د پنجاب صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې څرګنده کړه چې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي 8 مبینه کسان نیولې دي چې ورسره د پروپاګنډې مواد وو. رسپانه لیکي دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. رسپانه د کراچۍ د سفوره ګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وې. بلخوا د لاهور دا خبر چې د یوې شخصي یونیورسټۍ یو استاد د حزب التحریر نومې وسلوالې ډلې سره په تړاو تورن دی، دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. رسپانه لیکي داسې فکر کېږي چې دا هر څه یوه نوې خبره ده، خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده، بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوې وه چې د پاکستان او برېټانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وې. رسپانه لیکي القاعده هم په تیرو کلونو کې ښاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډله د پروپاګاندا په طریقه کار کې زیات مخکخ کاری رسپانلی کی دا دندخنی خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتې دونکو غوښ په وړاندې تیار نخکاری چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ لکره کې ډک مواد د خبرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري رسپانه دا مهم بولی چې باید د ریاست تحسو ترڅنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپل مرسته وکړي رسپانلی کی اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي رسپانلی کی د ترګری مسله یوازې د فاټا او نورو ترګری زپلو سیمو نه ده بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی
دا وملي هم زده چې تاسو ته مقاله وړاندې کوله یو بل مقاله هم لرو نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا وخت د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ یو خاموشه جګړه روانه ده او داسې معلومیږي چې لکه په دغه هیواد یو کنټرول کړی شوی دی همدارز د دې مقالې غټي برخې له فرخنده سره درو
د پاکستان په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي په 2013 کال کې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب جمهوری حکومت نه بل جمهوری حکومت واک ترلاسه کړ او د دغه ګام ډیر ستاینه هم وشوه خو په پاکستان کې بیا ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې دا په دغه هیواد کې یو کنټرول کړل شوی جمهوری حکومت دی چې په زیاتو مهمو مسلو او کارونو کې واک نه لري د موجوده حکومت د راتګ وروسته په اسلام آباد کې عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناسته وکړه حکومت له سخت وخت ورکو دغه احتجاج په میاشت اوږد وو پکې د پاکستان میډیا هم ټول پام یوازې دغه احتجاج ته ورکو او د بنیادی مسلو نه د خلکو پام واړو دغه هر څه داسې هم ښکارېدل چې لکه په ملک کې مارشل لا ولګي او واګ به پوځي حکمرانان تر لاسه کړي ځکه چې عمران خان ویلی وو چې موجوده حکومت به کور ته لیږي دغه هر څه وروسته د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ او داخلي امنیت ته پوز کنټرول د پخوا زیات کوي شو او دا شان په پاکستان کې یو کنټرول کړل شوی جمهوریت قائم شو بلخوا په سین صوبه کې د اتلسم بدلون لاندې صوبو ته چې کوم اختیارات حاصل دي هم د کنټرولولو کوشش روان دي په دغه صوبه کې رینجر ځواک ته زیات واک ورکړل شوی دی دغه ځواک په سیاستوالو او حکومتي افسرانو د صوبایي حکومت د تپوس بغیر چاپی وهي دوینسي او جیل ته اچوي چې دا ډېرې خطرناکې نتیجې ورکولې شي او دا د سین حکومت او مرکزی حکومت ترمنځ سخت اختلافات هم رامنځته کوي ورسپن لګي د کراچي صورتحال داسې دی لکه چې مینی مارشل لاوي او داسې صورتحال په لاهور پېښور او اسلام آباد کې هم راتللی شي په کراچۍ کې رینجرز د پخواني پیپلز ګوند یو صوبایي وزیر ډاکټر عاصم حسین د درغلیو په تور هم نیولې دی او باید د نیب په موجودګۍ کې دا کار رینجرز ونکړي ځکه چې سبا لکېدای شي یا داسې پېښو نتیجې ډېرې ښې مخې ته ران شي او له دې سره د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ کرکه سیوا کېدای هم شي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي دا به داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترګرۍ او سوله کې د یوې لارې انتخاب وکړي اداریه زیاتوي باید په افغانستان کې خپل ټول هیوادونه د دغه هیواد په سوله او ثبات کې خپل رښتینی کردار ولوبوي د اداري غټي برخې له انیس اجمل اورو
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوې اداریه کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلې دي په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابېږي افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګرۍ به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي ادارې لیکي د 2001 کال را پدی خو چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو نو د پاکستان د پوخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي ډیلی ټایمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلوماتو، خو بیا یې د دوو وجوهاتو له وجې پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا وه چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لاره نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت وو، او دویمه وجه دا وه چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازینی طاقتور ځواک وو چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل، نو د اسټبلیشمنټ په کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټبلیشمنټ دې ته اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دې ته هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه دی. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان دې لړ کې غوښتنه کولی شي. ادارې افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستې دی، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلې دي. ادارې لیکي چې د طالبانو او افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبته پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغېز وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږسته یو اوریدونکو زو خبره جنسي ته د دې سیمې زنو خلکو غوښتنه کړې ده چې دوی په کلو کې په لسګونه داسې ټیبلونه شته چې تر اوسه د سولر یا شمسی نظام نه بے برخې دي، او همداراز بل خوا د دوی په خبره د بجلی نشتوالی هم دی، نو لوجې دوی د اوبو لکه مخ سره مخامخ دي. دوی وایي که دغه سولر یا شمسی نظام ورته ولګول شي، نو یو لویه ستونزه به هواره شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دوی په بازارونو او هسپتالونو کې دی هم د رڼا لپاره شمسی نظام ولګول شي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرحات چینواری راکوي.
د خیبر جنس خلک وای چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ڈی اے او د کمی اسمبلی د غړو د کالنی فند نه د جنسي په ټولو ټیبلونو باندې د سولر یا شمسی نظام لګولو اعلانونه شوي وو، خو تر اوسه په لزګونه ټیبلونو باندې دغه نظام و نه لګول شو. په سیمه کې د بجلی د نشتوالي لامل اکثر د اوبو کې لټوي. په دې حق له د خیبر جنس یو تن غفار خان پریدای مشال ریډیو توای
خدا کی مونږ سره ډیر د سی لکی اول د مونږ په کلی کې بیا په نور علاقو کې چې بالکل دی وو مکمل کمای دی، او مونږ دا حکومت دا پیلم دی چې میرا بنی او کرشی چې د ټولو باندې سولر سیستم ولګي، نو فائدہ وی دا وی چې هغه په حساب کې چې سبوی میر راخیږي امیر گرمی کی نو انشاءاللہ چھ کم ٹیم پوری میر نیو گردے دل پاٹیم پوری بس دا اوبا شوری وی خلق ہوتا وی سہولات وی اوز خو مکمل یعنی تکلیف دائی.
او دا خیبر جن سید جمرو دیو تن زیناگول پریدی وویل
یر جناب لگا زمون پا علاقہ چھ نن سا با سمرا مشکلات سا دے بجلے نا آگا دا کنا بلکل اوبا خو سر پیداوی گی نا زنانا ہو تا دیر زیاد تکلیف جی پسرنو باندے دیر لرے لرے لکونا راوڑی لحاظ زمون پوشو لے ٹولو خلقو نا دا مطالبہ چھ برای میرا بانے چھ چاہوں واز دا سرسی کی سولر سسٹم په علاقہ کې ولګيږي چې کوم ټولونه تل نه لګیدلې چې هغه ته ولګي چې په کوم کې څه کمایږي هغه پوره شي، نو علاقہ چې کوم هغه دا وبسره حل شي. دا مسله
د خیبر جن سید خلکو د سولر یا شمسی نظام د غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي شاجګل پر دې سره رابطه وشو، نو دوی دومره وویل چې د ایجنسی په زیاتره ځایونو کې مو د اف ڈی اے په مرسته پټي بیلونو باندې دغه شمسی نظام لګولای دی، او کومې سیمې ترې پاتې شوې دي په هغه کې د لپاره سروې روانه ده. د خیبر جنس خلک وای چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی ای په ټول فاټا کې د بازارونو او روغتونونو د رڼا لپاره د سولر لایټونو او د جمعتونو لپاره د سولر یا شمسی نظام په ذریعه د ګرمو اوبو د ګریزرو د لګولو وعده هم کړې وي او دا دې هم عملي کړی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی داغه مینه لجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمون په تابوتونو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
په وروستۍ نیمه کې د سولې پر بخنه غړم په راتلونکو غړې کې ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه هم لرو، خو زو کوټه ته په کوټه کې یو شمیر لوبو سره سره باکسینګ لوب هم د دغه خار ځوانان په شوق سره کوي. زموږ خبريال خدای نو ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا ریپورت چره لګلې چې د سکوهنې په غوګونو پیلېږي.
د کوټه په سټلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانانو او ماشومان د ورځې دومره برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غټو انټرنیشنل باکسرانو په چونو وخت لازمه بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه فایل کړه.
زموږ د علاقې د سپورت ماحول زیات او ځکه چې ما دا غوښتې چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم نو ځکه چې ما به د اکاډمۍ کې اډمیشن واخلم.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځای ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نېشنل، تقریبا د انټرنیشنل ایونت پرې مې دا لوبه کړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورتس او شو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی. اوس دغه یو کښنی اکیډمي لرم، کوشش می دادی چې دغه خپل شاګردان در یوزه پرې ورسوم او کوشش می دادی چې د خپل شاګردان په یو ډیپارټ کې لکه بزاج خود زش په ډیپارټ کې دغه شاګردان مې په یو ډیپارټ کې راسي. نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمي می په شاګردانو آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمۍ لپاره څه نه دي سبي، خو دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمۍ چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واټن.
اردوونکو د سلام پښتونخوا خبرونه اخیری شیبې د راځي چې د فیاض خیشګي په واسطه سندرو.
پس سبب پس گناہ رانیگی اوہ غم نا پس سبب پس گناہ رانیگی تندر چ ہر چرتا غرزیگی کور زما رانیگی کور زما رانیگی تندر چ ہر چرتا غرزیگی کور زما رانیگی کور زما رانیگی اوہ غم نا بس سبب بس گناہ رانی گی
Thank you.
کمال د پختو پنوم پی غورا کوي وختو نمال د پختو پنوم پی غورا کوي ظلم جبر میں پر ہر زلٹ کورا کوي تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانیگی تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانیگی اندر چ ہر چرتا غرزیگی کور زماورانیگی کور زماورانیگی کور زماورانیگی خرسیگی میں دقام د شہیدانو وینے